تاسو ستړي مشي د ازادي رډو د اتو بجو د خبرونې اوریدونکو ته شراغ لاستوي. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع او بهرنیو چارو د وزارت له نویو ګډو هڅو خبرو. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د تماس ډلې په غونډه کې د بین الافغاني خبرو پر امکاناتو بحث وشو. افغانستان د کاسازر پروژې د پلي کېدو لپاره نوې هلې ځلې پیل کړې او د امریکا د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې د دغه هېواد د ولسمشۍ د تیرو انتخاباتو په اړه د خپره شوي راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او شانګهای د همکاریو د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې پر امنیت، د طالبانو او حکومت د سولې پر پروسه او د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث وشو. د افغانستان او شانګهای د تماس ډله په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې او یو هدف یې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا ده. د دې ډلې درېمه غونډه پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې پیل شوه. قرغزستان د شانګهای د همکاریو د سازمان محلنی مشر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان پلاوی له قرغزستان سره په ګډه د غونډې مشري کوله. په خبر پاڼه کې نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړل شوي. د قرغزستان ولسمشر سورن بایژن بیکوف ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا خبر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ورکړی. د خبر پانی په حواله د قرغزستان ولسمشر پروند بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په افغانستان کې د وضعیت په اړه خبري کړې ده. د خبر پانی په حواله صلاح الدین ربانی د قرغزستان له حکومت غوښتنه کړې چې د کاسازر پروژې په سرته رسولو کې مرسته وکړي. کاسازر د افغانستان له لارې پاکستان ته د تاجکستان او قرغزستان د برښنا د انتقال پروژه ده. د دې طرحې عملي کېدل د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته کولای شي. صلاح الدین ربانی هم دارس د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړېدو له پروژې سره د بشکک همکاري غوښته ده. په اوکراین کې د جمهوری ریاست دوه مخکښو کاندیدانو پیترو پروشینکو او ولادیمیر زیلنسکی پرون د زرګونو کسانو په حضور کې مخامخ بحث وکړ. د دوړو کاندیدانو دا بحث د کیف شار د اولمپیک په لوبغالي کې وشو چې دا ډول بحث په اوکراین کې ساری نه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جمهوری ریاست د وی بلی دورې لپاره کمپاین کوي. د هغه په وړاندې د اوکراین پیژندل شوی کمیډین ولادیمیر زیلنسکی له مهمو کاندیدانو څخه دی. زیلنسکی پرونی غونډې ته وویل: دی وایي، زه غوره ګڼم چې په یوه کڅوړه کې پیشو ووسم، نه د پسونو په جامو کې لیوه. پروشینکو او زیلنسکی په پرونی بحث کې یو وار بیا له موقع استفاده وکړه او په سیډوم کې له زرګونه اوکراینیانو وغوښتل چې رایې ورکړي. د یکشنبې په ورځ به په اوکراین کې د دغو دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د جمهوري ریاست دوهم ځلي انتخابات وشي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون په زرګونو کسانو د جمهور رئیس الکساندر ویچچ په ملاتړ لاریون وکړ. له څو اونیو راهیسې په بلګراد کې د جمهور رئیس ویچچ د حکومت په خلاف مظاهرې کېدې. د بلګراد ښار مرکزي سیمې پولیسو بندې کړې وې. د ویچچ ملاتړ کوونکي د سربیا له مختلفو سیمو او حتی له ګاونډیو هیوادونو لکه بوسنیا او کوسوو په بسونو کې بلګراد ته لیږدول شوي وو. په بلګراد کې د لاریون کوونکي د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو. هیلیکوپترو د ښار دا برخه څارله. د الکساندر ویچچ مخالفان وای چې په سربیا کې د دیموکراسي وصول کمزوري کړی دی. ل اساسي رډو خبرونه اوري. د امریکا د متحد ایالاتونو د کانګرس د اساسو د جرګې د قضایي چارو کمیټې په رسمي لیک کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د کمیټې ویلي چې د دې راپور هغه خلاصه شوې کاپي چې د لوی څارنوال ویلیام بار له لوري ورته سپارل شوې د کانګرس د ډېرو غړیو نظر سم نه دی روښانه کړی. ځانګړي مفتش رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې کنه او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمپاین له روسیې سره څه ډول اړیکې درلودې، د خپلو څېړنو پایلې په یوه راپور کې لوی څارنوال ته وسپارلې. د مولر راپور 438 مخه دی. د لوی څارنوال دفتر دا راپور خلاصه کړ، ډېر مواد یې ورڅخه وویستل او بیا یې په کانګرس کې د استازو د جرګې د قضایي چارو کمیټې ته د لوستلو لپاره واستاوه. د دې کمیټې مشر ډیموکرات جورالډ نادلر پرون وویل چې داسې څرګندې شي چې د مولر د څېړنې مهمې برخې له هغه راپوره چې دوی ته وړاندې شوی ایستل شوي دي. لوی څارنوال ته د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې وخت ورکړل شوی چې بشپړ راپور ورولی شي. هغه څارنوالي ته په استولي مکتوب کې لیکلي چې د قضایي چارو کمیټه حق لري چې بشپړ راپور ترلاسه کړي، خو په همدې کمیټه کې جمهوري غوښتونکي ډیک کولنز ویلي چې جورال نادلر د سیاسي ګټې لپاره دا غوښتنه کړې ده. اساسي رډو په منځنۍ سپه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ستونزو د سیاسي حل لپاره د امریکا دفاع وزارت له بهرنیو چارو وزارت سره ګډي هڅې کوي. وړاندې په خبرونه کې پرې اړه اوریدل شي او د دې ترڅنګ د طالبانو سرګندونې لرو چې وایي د کابل حکومت هڅه کوله چې خپل کسان له دوی سره د خبرو لپاره د خطر په پلازمینه دوحه کې کښینوي. کابل ښار ته مو ورولو. تیر کال شاروالی له دغه شاره د 4,000,000,000 افغانیو د راټولېدو خبره شاروالی ویلې دی. وبخښي چې تیر کال له دغه شاره 4,000,000,000 افغانۍ راټولې کړي، خو په همدې شار کې د لوړ پوړو ودانیو د زیانونو او ګټو په اړه د کور کلی په پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شي.
هغه منزلونه چې مخ خلاص وي او لمر ولري، پارکینګ ولري، ساحه شنه وي، دغه کرایه او د پلور قیمت جګ وي.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو او په یو په زړه پورې مطلب کې به واوري چې داسې ډرون الوتکې یا بې پیلوټ الوتکې جوړې شوې دي چې ورک انسانان پیدا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان وویل چې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه ګډې هڅې کوي چې د سیاسي روغې جوړې له لارې د افغانستان ستونزه هواره شي. تفصیل د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان او د افغانستان د سولې پر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. پاتریک شانهان پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه په پینټاګون کې خبرې شوې او د هغوی خبرې د سولې لپاره پر روانو مذاکرو متمرکزې وي. شانهان پر ټویټر لیکلي، موږ به ګډ کار کوو چې داسې سیاسي جوړجاړي لپاره شرایط برابر شي چې په افغانستان کې روان جنگ پای ته ورسوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې دای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد متعهد دي چې داسې لار پیدا شي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي اهداف عملي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد تر هغه وړاندې پر ټویټر لیکلي و چې خبرې د سیاسي جورجاری او دوامداري سولې لپاره اساسي ټکی دی. خلزاد لیکلی و چې له خبرو پرته بل بدیل نشته او دای هم لیکلی و چې کای ارتیاوی دوی مرستې ته تیار دي. خلزاد په افغانستان کې پر ټولو شکل خو او ژغ کړی و چې په خپلو کې دي سره وژغیږي او یو ډیالوګ باید پیل شي. ټاکل شوی و چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو په قطر کې د کړکیچونو او بشري مطالعاتو مرکز چې د دې غونډې د تنظیم مسؤلیت یې اخیستی و ویل چې غونډه لغوه سوې ده. د دې مرکز مشر پر ټویټر لیکلی و چې اول باید په دې اړه چې کوم کسان په دې غونډه کې ګډون وکړي موافقه وشي. د افغانستان حکومت 2500 کسان غوره کړی و چې قطر ته د خبرو لپاره ولاړ سي. د رپورټونو پر اساس په کابل کې د دې پند پلاوي د کمیت او څرنګوالي په اړه د اختلاف لامل دوه ته د هغوی د سفر پلان لغوه شو. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې اړه د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې دوی خواشینی دي. کابلوف ویلی په دې مسله کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مداخله د بین الافغانی خبرو پیل له خنډ سره مخامخ کړی دی. کابلوف ویلی چې ولسمشر اشرف غنی 2500 کسان دوه ته استول او د طالبانو لوري له تمسخره ډکې خبرې کړي. په داسې حال کې د کابلوف په وینا د قطر حکومت مجبور و چې غونډه لغوه کړي څو د افغانستان حکومت او سیاستوال په خپلو کې جوړ سي او داسې یو پلاوی برابر کړي چې د شمیر او ترکیب له پلوه منطقي وي. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر په یوه اعلامیه کې د ملامتۍ بار پر قطر ورچول شوی دی. په اعلامیه کې لیکل شوي چې د قطر حکومت د جمعې په شپه یو لیست راستولی و او د یو شمېر کسان نومونه یې پکې لیکلي و چې په دوحه کې غونډې ته ورشي. ارګ ویلي حکومت ته د قطر دا کار د منلو وړ نه و او د افغانانو ارادې ته یې له بې احترامۍ ډک حرکت وګاڼه.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وایي چې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره د دې په لټه کې دی چې په افغانستان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي اهداف پلي شي. د امریکا ولسمشر د 2018 میلادي کال د اګست په 22مه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې ټاکل شوی و چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د حکومت او یو شمېر سیاسي مشرانو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه لغوه شوه. طالبانو پرون په یو بیان کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د سولې د خبرو لپاره یې په لیست کې داسې کسان انتخاب کړي وو چې هغوی د حکومت استازي وو. ارګ بیا طالبان ملامته کړي دي چې د قطر په لاس یې د خبرو لپاره بل لیست چمتو کړی. تفصیل د عصمت چاروان په راپور کې.
د قطر په دوحه کې د بین الافغانی غونډې له لغوه کېدو وروسته طالبانو او د افغانستان حکومت پر یو بل د دې غونډې د فسخه کېدو ملامتي واچوله. ټاکل شوی و چې جمعه له افغانستان څخه شاوخوا 250 تنه دولتي چارواکي، د مدني ټولنې غړي، سیاستوال، د ښځو استازي او پخواني جهادي مشران له طالبانو سره په دوه ورځنۍ غونډه کې کښېني. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې غوښتل یې دا غونډه له طالبانو سره پر رسمي خبرو بدل کړي، حال دا چې دا د دې غونډې هدف نه و. طالبان له امریکایانو سره د سولې خبرې کوي او وایي چې د افغانستان له حکومت سره نه شکیږي. دې ډلې همداراز ویلي و چې د قطر د غونډې ټول برخوال باید د افرادو په توګه خپل شخصي نظر څرګند کړي، نه د افغانستان د حکومت. تېره اونۍ طالبانو په غیر مستقیم ډول د دوحې په غونډه کې د حکومتي چارواکو ګډون ومانه، خو ټینګار یې وکړ چې هغوی د عادي افغانانو په توګه په غونډه کې ګډون کوي. د ډلې جمعه وویل حکومت په دې خاطر د دوحې د غونډې د لغوه کېدو مسؤل دی چې زیات شمېر کسان یې دې غونډې ته لیږل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د قطر د غونډې پر لغوه کېدو خواشیني ښکاره کړه. د دې غونډې پریکړه د فبروري په 16مه نیټه د مسکو په غونډه کې شوې وه. که د قطر غونډه نن جوړه شوې وای، دا به له 2011 میلادي کال را په دیخوا د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ لومړنۍ غونډه وه. د 2011 میلادي کال په جولای کې طالبانو او افغان چارواکو د پاکستان اسلام آباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه، خو همغه مهال د افغانستان د حکومت له لوري د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې اعلان پلمه شو چې طالبان خبرو ته دوام ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان وایي د کابل حکومت له دوی سره په قطر کې د سولې د خبرو لپاره داسې کسان انتخاب کړي وو چې هغوی د حکومت استازي وو، نه د ولس. د دې خبرو په اړه اسوشیټیډ پریس اژانس د افغانستان د پخواني ولسمشر مرکه خبره کړې ده. حامد کرزی دغه اژانس په مرکه کې چې پرون خبره شوه پرته لدی چې کوم لوری ملامت کړي، د امریکا پر متحد ایالاتونو ژغ وکړ چې په دې برخه کې هلې ځلې وکړي او فشار راولي چې دا خبرې وشي. شغلی کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ستاینه وکړه او ویل چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره ډیر مناسب کس دی. د سولې د خبرو په ارتباط په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د یو شمیر نجونو او ښځو نظر اخیستی.
مثال مومن دی په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د زین خويند پلرونه له لاس ورکړه، زین چې دی ورونه له لاس ورکړه، د کورنۍ نګدي خپلوان له لاس ورکړه، خونځي ته په ډاډه ځړ نه شتله، له کور په ډاډه ځړ نه شراته، هر ورځ د غم په ټغر ناشته وي، هر وخت سترګې سرې وي. مثال یاد د دولسمی بیتولګي د کاونټ کې په روان جنگ کې خويند او مندي ډیر زوري، ځکه چې خويند خو خپل خو اولادان له لاس اور کوي مرغان خپل بچی د لاس اور کوي به سر فرسته کیږي یعنی بچی بخي اطمینان شي څوک هم نلري هر ورځ د غم په ټغر ناست یعنی د افغانستان کې د څوک نشه چې زله درد نه لیدلې
زمانم سارا دې په دې کې چې دې نه خوینه مند مو ډیر زیات یعنی دردی یعنی ځنه داس خوینه مې چان تر دې خپل غوادي هم نه لیدلې خو د لاس ور کړی او ځنه زمنګ مشمن هم داس دې خپل پلاران له لاس ور کړل او یتیمان شول هم داس پات شول په میدان کې او مند مو هم داس پات شول
نو می سلمہ ده د دم کلی اوسیدونکو ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي یو بل خبر ته احترام وکړي یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام جن وکړي
زل مخالفین ورونه غوښتنه کوم جنگ خو زمونږ د دولت سره دی ل امریکا سره خونه دی زمونږه کونډی کیږي زمونږه خويندې کونډی کیږي زمونږه مېندې بوري کیږي امریکایان خونه بوري کیږي نه کونډی کیږي هغه خونه جوړیږي جوړیږي مونږه باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي راشه زمونږ له دولت سره کین زمونږ دولت شکر اسلامي دولت ته امریکایان درد نه ویني درد خو مونږه ویني زړونه خو زمونږ فرهر کیږي
په کونډ کې مو د اسدی رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه اوریدي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په کندوز کې د چارواکو لخوا افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو د دفع کولو او دغې ډلې ته د ماتې ورکولو په خاطر وستایل شول له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپورټ لري
د کندوز دیوالی مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیگی په جوړ شوې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنې او میړانې د ستاینې وړ دي ځکه دوی په پوره قوت او همغږۍ سره وتوانېدل چې د طالبانو بریدونه دفع کړي او د کندوز ښار څخه دفاع وکړي په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وویل د افغان وسلوال پوځ له افغانانو څخه تشکیل شوی دی او دا د ټولو ولس دنده ده چې په هر ډول شرایطو کې له خپلو ځواکونو سره همکاري وکړي موږ د کندوز د ژغورنې په برخه کې د افغان ځواکونو ښه همغږي او قوي مدیریت څخه ستاینه کوو ځکه دوی د وسلوالو طالبانو بریدونه یې پر شا وتنبول او زه د کندوز د ولسونو په استازیتوب له دوی څخه مننه کوم له دې سره سم د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر وویل وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د کندوز ښار ته د درېیم ځل لپاره سقوط ورکړي خو د امنیتي ځواکونو سرښندنې د دې لامل شوې چې دغه ډله له ماتې سره مخ شي
هر فرمانده
د یادونې وړ ده چې په روانې اونۍ کې وسلوالو طالبانو پر کندوز ښار له شاوخوا پراخ بریدونه پیل کړي وو چې له کبله د افغان ګډو ځواکونو له جدي مقاومت سره مخ او پر شا وتنبول شول او اوس مهال په کندوز ښار کې امنیتي وضعیت ښه دی او خلک پر خپلو ورځنیو فعالیتونو بوخت دي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندوز
کابل شاروال وایي چې تېر لمریز کال یې 4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو احمد زکی سرفراز د دغې ادارې د تېر کال د لاسته راوړنو په غونډه کې وویل چې ټاکل شوی روان لمریز کال په کابل ښار کې د 2 میلیارد افغانیو په ارزښت 6.5 بېلابېلې پروژې پلي کړي خو یو شمېر کابل ښاریان انتقاد کوي او وایي څه ډول چې لازمه وه دغې ادارې سم کار نه دی کړی په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې
کابل ښار د 5 میلیونو انسانانو د اوسېدنې ځای شاید هر ورځ د دغه ښار اوسېدونکي چې سهار د کاروبار لپاره له خپلو کورونو راوځي له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ وي په کابل ښار کې د څراغونو نشتون د ډیرانونو غونډۍ د سړکونو غاړو سره نږدې د خځلو انبارونه د منظم کانالایزیشن نشتوالی د عامه ترانسپورټي خدمتونو کموالی او پاک اوبو ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې د کابل ښاروالۍ کارونه یې تر پوښتنې لاندې راوستي دي د کابل ښار اوسېدونکي عاطف وایي ډیری وخت د شپې لخوا د کابل د سړکونو څراغونه غیر فعال وي چې دغې چارې خپل غلاو او ترافیکي پیښو ته زمینه برابره کړې ده
ځینې فعال د میدان سړک چې ده میدان وایي سړک چې دغه فعال خدا دغه چارې عبدالله خادم مسجد هغه کې چې ده مانس کې کم سړک ده
مبارز د کابل ښار یو تنبل اوسیدونکی دی چې له خرابو سړکونو سر ټکوي او وایي چې یو سړک په کال کې درې وارې رغول کیږي خو په کم وخت کې بیرته ویجاړیږي.
نو څومره چې دوی پیسې مصرف کړي په هغه اندازه باندې دوی کار نه را کړی، نو څومره چې لازم و هومره کار دوی نه را کړی، نه ده شوی هغه په هغه اندازه باندې کار. موږ له ښاروالۍ نه درخواست کوو چې دوی دا د زغالو په برخه کې مثلا دا کم کثافت دي په ښار کې، کنه د ښار په منځ کې دغه یو طرف ته کې
له دې ټولو ستونزو سره په خوا کې د هوا ککړتیا، د ځمکې لاندې اوبو کموالی هغه مشکلات دي چې د کلونو په تیریدلو سره بیا هم کابل ښاروالۍ نه ده توانېدلې چې د حل اساسي لارې ورته ولټوي. په داسې حال کې چې د کابل ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ له نادرست مدیریت او ناغړۍ سره ټکوي، خو دغه اداره په تیر لمریز کال کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه څرګندونې کوي. د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز د پنجشنبې په ورځ د تیر لمریز کال د راپور ورکونې پر مهال وویل چې په یاد کال کې کابل ښاروالۍ 4 میلیارد عواید راټول کړي دي. نوموړی وای په روان مریض کال کې به په بیلابیلو برخو کې 45 لوی او وړې پروژې پلي سي چې په عملي کېدو سره به د پلازمینه کابل د اوسیدونکو ستونزې یو څه راکمې سي. هغه وای روان کال موږ د معیاري جایدادونو او سړکونو مدیریت ته پام کوو. د ولسمشر د هدایت په اساس د کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ معذفه سوي چې د ځمکو د غصب مخه ونیسي. زموږ د پروګرامونو بله برخه په کابل ښار کې د مهمو پروژو پلي کول دي چې انشاءالله روان کال به په عملي کېدو سره د 2 کلونو ستونزې ختمې سي. بلخوا کابل ښاروالۍ وای د ښاري ترانسپورټ بیا فعالول، د سړکونو او پلو لارو جوړول، لارو او کوڅو ته د ادرس ورکول، د کابل د لرغونو ځایونو بیا رغول او له غیر پلاني ځایونو د عوایدو راټولول هغه پروګرامونه دي چې دوی په روان مریض کال کې په مخ کې لري.
تر اتنیمه بجو وروسته د کور کلی په پروګرام کې هم د کابل ښار په اړه اورېدل شي، خو د کابل په ښار کې د دنګو ودانیو په ارتباط.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري او نن ورځ د کابل په وخت له 2 تر 4 او بخشی له 2 تر 3 او له 3 تر 4 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. د دې پروګرام یو ساعت په افغانستان کې وروستیو سیلونو ته ځانګړی شوی دی. که چېرته ستاسو په سیمه کې سیل راغلی وي، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خپرونه کې یا د سکایپ له لارې پرې خپرونه کې برخه واخلي او خپل ږغ تر چارواکو پورې ورسوي د ازادي راډیو له لارې. اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفی الله سنکزی کتنه کوي.
د افغان مشرانو او طالب اورپکو ترمنځ خبرې لغوه شوې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. تمه وه چې د جمعې په ورځ د افغانستان د 2500 کسیزه پلاوي او طالبانو یوه ناسته په دوحه کې پیل شي. د واشنگتن پوسټ د یادې مقالې لیکوال د دوحې د ناستې لغوه کېدل د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د سولې په بهیر کې یو لوی شاتګ بللی دی. د دوحې د ناستې په لغوه کېدو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد خواشینی ښودلې. امریکا هڅه کوي چې د افغانستان 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د مطلب په دوام کې لولو چې تر اوسه معلومه نه ده څه وخت به بیا داسې خبرې پلان شي، خو لیکوال زیاته کړي چې په نږدې راتلونکي کې د ترسره کېدو احتمال نه تر سترګو کېږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي او دا موضوع په یو ډول د سولې د بهیر د ناکامۍ سبب شوې. ورځپاڼې لیکلي افغان حکومت په یو اعلامیه کې د قطر حکومت د دوحې د پلان شوې ناستې په لغوه کولو ملامته کړې ده. د قطر د ناستې تنظیمونکو بیا ویلي د ناستې په محتوا نه بلکې د پلاوي د شمیر په اړه د بحثونو دوام ته ضرورت ده. طالبانو بیا افغان حکومت تورن کړی چې غوښتلې دا ناسته له یادې ډلې سره په خبرو بدله کړي. د متحده عربي اماراتو نېشنل ورځپاڼې هم د قطر د ناستې په لغوه کېدو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي دا ناسته په وروستیو شیبو کې له کابله د ورتلونکو ګډونوالو د شمیر د زیاتوالي په سبب لغوه شوه. نېشنل ورځپاڼې لیکلي دا ناسته په یو مهم او داسې وخت کې چې لا هم په افغانستان کې وژنې او جنگ دوام لري لغوه شوې. د مقالې لیکوال د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس په 2013 کال کې د څه باندې 3800 افغان ملکیانو وژل کېدو ته اشاره کړې ده.
د د خبرونه په دې برخه کې یو نړیوال مطلب راخلو. سپینمنی وایي چې ولسمشر ډانلډ ترامپ په لیبیا کې د وضعیت په اړه له خلیفه هفتر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. خلیفه هفتر هغه څوک دی چې وسلوالې هڅه کوي په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا حکومت ونړوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ په لیبیا کې د اوربند پریکړه لیک برابر کړی و، خو د امریکا متحده ایالاتونو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ نشي کولی. د روسیې حکومت هم وویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک تر شا نه درېږي. روسیا او امریکا د امنیت شورا دایمي غړي هیوادونه دي او دا دواړه هیوادونه د امنیت شورا د هر پریکړه لیک د ویټو حق لري. جزئیات د فرشتې جلالزی پراپور کې.
د سپینې ماڼۍ په وینا ترامپ او خلیفه هفتر په لیبیا کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه غږېدلی دي. قومندان خلیفه هفتر په لیبیا کې د ملي پوځ په نوم ډلي مشر دی. د خلیفه هفتر ځواکونو دوې اونۍ مخکې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د قومندان هفتر ډله په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حاکم نظام چې په ترابلس کې متمرکز دی مخالفه ده. په ترابلس کې حکومت نړیوالې ټولنې هم په رسمیت پیژندلی دی. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې ډونالډ ترامپ د تروریزم پر ضد په مبارزه او د لیبیا د تیلو د زیرمو د امنیت لپاره د قومندان هفتر مهم رول ته متوجه دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړو پر دې چې لیبیا به څرنګه د ثبات لرونکي ډیموکراتیک سیاسي سیستم پر لور حرکت کوي خبرې کړې دي. ترامپ او خلیفه هفتر د دوشنبه په ورځ غېدلې دي. رویټرز خبري اژانس وایي دا نه ده څرګنده چې ولې سپینې ماڼۍ د هفتر او ترامپ د ټلیفوني مکالمې خبر په ځنډ خپور کړ. د خلیج هیوادونه او اروپایي اتحادیه پر دې چې د ترابلس د نیولو لپاره د خلیفه هفتر ملاتړ وسی متفاوت نظرونه لري او ویشلې دي. په همدې حال کې د جمعې په ورځ په ترابلس کې د ډزو ژغ غرویدل کېده. د ترابلس اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ښار په جنوبي برخو کې ډزې وې. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ په لیبیا کې د اوربند پریکړه لیک برابر کړی و. په پریکړه لیک کې غوښتنه شوې وه چې د بشري مرستو ډلو ته باید اجازه ورکړي چې له هر ډول شرطه پرته په لیبیا کې خلکو ته کومکونه وکړي. خو د امریکا متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ ویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ نسي کولای. د امریکا حکومت لا نه دی ویلي چې ولې د امنیت شورا د پریکړه لیک مخالفت کړی دی. د روسیې حکومت هم ویلي چې د امنیت شورا د پریکړه لیک تر شا نه درېږي. روسیا او امریکا د امنیت شورا دوه مهم دایمي غړي دي. دواړه هیوادونه د هر پریکړه لیک د ویټو حق لري.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې آزادی رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخه کړو د بی پیلوټ الوتکې په اړه یو راپور لرو. داسې بی پیلوټ الوتکه جوړه شوې ده چې هغه کسان څاري چې هغوی ترې تم شوي دي، ورک شوي دي او د هغوی په موندلو کې دا الوتکه مرسته کوي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د سویس د هوایي ژغورنې او مرستې ادارې داسې درون یا بی پیلوټ الوتکه جوړه کړې چې په اتومات ډول د بی درکه شویو کسانو د موندلو لپاره شاوخوا سیمې پلټي. دا بی پیلوټ الوتکې د قوي سنسورونو، کمرو، حرارتي کمرې، د خلکو د پیژندلو د وسایلو او مایکرو په مرسته پراخې ساحې سکن کوي او که بې درکه شوی کس همالته وي مومي. د بی پیلوټ الوتکې کمرې او نور وسایل معلومات چیړي او له دې لارې ورک شوی کس مومي. دا درون په داسې حالت کې چې رڼا کمه وي او هلیکوپترونه هوایي مرسته نشي کولی کار کولی شي. پر دې سربیره دا بی پیلوټ الوتکه په ساعتونو په هوا کې بیل دی چې د اپراتور یا انسان له لوري کنټرول شي پاته کېدای شي. دا بی پیلوټ الوتکه له اتیا تر سل متره لوړه الوزي او یو پراشوت هم لري چې که لویدنو ویجاړ نه شي. ټاکل شوی دی چې تر 2000 پورې له دې بی پیلوټ الوتکې څخه کار اخیستل پیل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا لزاجی اریوبه پر استولې سمس کلی کې د سولې لپاره باید ټول افغانان یو لاس شي او بی باوري لمنځه یوسي. محمد قاسم څوک له هلمند پر سولې سمس کې لیکي د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خندونه دي او دا غدوه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې لټوي. شاکر له کندهار لیکي د خطر غونډه چې هر چا لغوه کړې کاش کې نه وای لغوه شوې. اسدالله اندړ له میزان ولسوالي لیکي ګران افغانان هر ځای په هر هیواد کې د سولې خبرې کول غواړي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت شو وکړل چې د قطر غونډه یې لغوه وکړه ځکه چې په قطر کې افغانان سولې ته نشه رسیدلی او باید د افغانستان دننه د سولې لپاره خبرې وکړي. حکیم افغان بیا له کندهار ولسمشر اشرف غنی ملامتوي چې دی سوله نه غواړي. عبیدالله له کابل پراستول اس ام اس کې لیکلي دي هر څوک چې سوله غواړي لومړی باید اور بند اعلان کړي. همدا خبره یو بل اوریدونکی هم لیکلی ده چې خپل نوم یې نه دی لیکلی او لیکلی دي که څوک اور بند اعلانوي هغه سوله غواړي او که څوک اور بند نه اعلانوي هغه سوله نه غواړي. اته بجه او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه. د افغانستان او شانګهای د همکاریو د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې پر امنیت د طالبانو او حکومت د سولې پر پروسه او د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث وشو. قرغزستان د شانګهای د همکاریو د سازمان محلنۍ مشر دی او دا غونډه پرون د قرغزستان په مرکز بشکک کې وشوه. په اوکران کې د جمهوری ریاست دوه مخکښو کاندیدانو پیترو پروشینکو او ولادیمیر زیلنسکی پرون د زرګونو کسانو په حضور کې مخامخ بحث وکړ. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې تیر ورځ پوزرګونو کسانو د جمهور رئیس الکساندر ویچچ په ملاتړ لاریون وکړ. او د امریکا د کانګرس د اساسو د جرګې د قضایي چارو کمیټې په رسمي لیک کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. دا راپور د امریکا د جمهوری ریاست د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په ارتباط ده. اساجی رادو په منځني صف د ولش پښنمي په ټول افغانستان کې اوري د اساجی رادو په روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. د غوړی اچار تفریح پروګرام نمخ کې د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع چېړو چې څنګه په کابل کې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او کومې ستونزې دغه لوړو ودانیو رامنځته کړې دي. خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو یو په زړه پورې مطلب لرو. جان آغا حق افغان دی چې په پروان ولایت کې له ماشومتوبه په لسګونو ځانې ښکار کړې دي. نور خلک دغه ښکار کړي مرغان یا د ساتلو یا د هغوی د غوښې د خوراک لپاره رانیسي. خو جان آغا وایي په کور کې به شاوخوا سل ځانې لري او دا یې له لسیزو راهیسې د روزي ګټلو یوه لاره ده. په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
جان آغا د کابل د شمال په یوه څنډه کې مارغانو ته دامونه ږدي. د خپل عمر ډیره برخه ښکارونه کړي دي. د یوې له کوچنیوالي له دې کسب سره مینه پیدا شوه.
کور پرندورا ما
د مرغانو د شکار کولو کار له 1214 کلنۍ کوم. هغه وخت می هلی شکار کولی چرای ټوپک به می ورپسې راوخیست. کله چې به می د زانو ډله په هوا کې ولیدل شوق می راغی چرازه دوی شکار کوي. له هغه رئیس شاوخوا ډیر شکار کیږي چې د زانو شکار کوم بازان هم شکار و.
ممکن 30 سال میشه
جان آغا چې په خپل کار کې خورا مهارت لري د مرغانو د ښکار کولو په نیت د یوې ځانې پښه په رسۍ تړي. شاوخوا نور مرغان راټولیږي. په دې وخت کې پټ سوی جال پرانیستل کیږي چې بیلابیل مرغان پکې بند وي.
کله چې ژوندی مرغان په جال کې ونیسو د دوی پرانستل نارې وهل وزر رپول او خیس وهل خوند راکوي. دا چې جال راکشو خوند ترې اخلو چې ور باندې ډزې کوو او مړه لاندې لویشي یا یې ټپي شوي حلالو. کله چې مړو ته ګورو او وړو بچیو ته ځیر کیږو ورته خفه کیږو چې ولې مو ژوند ترې واخیست.
په افغانستان کې د مرغانو پر ښکار کولو یو څه محدودیتونه لګول سوي دي. په پروان کې میش جاناغا د ځانو تر څنګ مړزان یا کراکان، هیلۍ، بازان، مرغۍ او نور مرغان ښکار کوي.
لذت شکار نه میږي، شکاری یو امید اداره کې
د شکار فن دغه دی چې یو شکاری راځي او د شکار په هیله ناست وي. هر څوک چې د دنیا په کوم کار کې بریالی کیږي خاص فن لري.
جانغا وایي چې نن سبا په خپل کور کې شاوخوا سل زاڼې لري چې خرڅوي یې هم. ځینې کسان یې په کور کې د ساتلو لپاره خو زیات نور یې د غوښې په نیت رانیسي. د خرڅلو لپاره دغه مرغان بګرام یا هم کابل ته انتقالیږي. د مرغانو یو رانیونکي شاولی وویل
مردم افغانستان مسکین از غریب هستند.
د افغانستان خلک مسمن دي. دغه د عوایدو یو لار ده. مثلا دوی ښکار کوي، د غریبۍ لپاره له دې ځایه کابل ته وړي چې یو څه ګټه وکړي. مثلا زه یو مرغه رانیسم، په کابل کې یې خرڅوم، کابله یې پر بل چا خرڅوي.
تر حد زیات شکار کول د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د ځینو مرغانو نسل د ورکېدو له خطر سره مخامخ سي. چنغا وایي غواړي خپل کسب خپلو اولادونو ته انتقال کړي.
پدرای ما شکارچی بودن، ما از پدرای یاد گرفتیم شکار
زموش پلارونه شکاریان ول. دا کسب له هغو په میراث را پاتې دی. هر ډول شکار مو زده دی، اولادونو له موږ زده کړي دي. غواړم یو دوه زامن خو مې زما غوندې ښکاریان شي چې زما نوم ژوندی وساتي.
د نورو فصلونو په نسبت په پسرلي کې د زاڼو ښکار زیات کیږي. جانغا وایي چې ده به شاوخوا زر زاڼې یا نیولې یا وژلې وي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امره سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا ستاسو په سیمه کې غیر قانوني لوړ پوړو ودانیو تاسو ته ستونزې جوړې کړي؟
وو خو باب ایمون کورم دلته ده، مرم نه لرو، اغم نه لرو، چا باندې خرڅو اغه ایم نه اخلي.
د لوړ پوړو ودانیو سمره ټټ پوړو کورونو ته ستونزې جوړې کړي
چې هغه کور ټټ ده، کالی تنه سي وراولې په کې وسیدل نه سي بده باش نه سي کول هغه ته پتنګ وي.
او پاستو غنځایونو کې باید څو منځله ودانی جګی شي.
کوم جواز ورکړ شوی وي چې مطابق ساختمانه جوړ شي تر څو پرې خلک له مختلفو مشکلاتو څخه وساتو.
قدرمنو دوستانو نن همدا موضوع څېړو چې ځینو لوړ پوړو ودانیو په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې. دا چې کومې ستونزې دي او د حل لارې څه دي، دا به په دې خپرونه کې ځواب شي. زه همایون هیواد یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې دا موضوع په تړاو راپور ته غوښ شي.
درنو اوریدونکو، د ښار ښکلا او ښایست د ښار د ښه جوړښت او آبادۍ څخه څرګندېږي. کله چې نور هیوادو ته سفر کوو نو په ورتګ سره مو د هغه هیواد په ښاري جوړښت سترګې لګېږي او له همدې ودانیو څخه دا څرګندېږي چې د هیواد څومره پرمختګ کړی. په دې وروستیو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایاتو کې هم لوړ پوړي ودانۍ لیدل کېږي چې دا هم د پرمختګ نښه ده. خو په پلازمېنه کابل کې بیا یو شمېر لوړ پوړو غیر قانوني ودانیو خلکو ته ستونزې هم جوړې کړې دي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد زبیر هم له همدې ستونزې سره ټکوي او وایي
یو خو ماستر پلان څلور منزله ده، دوی بیا پیسې ورکوي، هر شی کوي، هغه جګوي، دا فضا یې خراب کړي، مرم نه اخلي، د نور کورونه سترم نه لري. دا خلک په خوا کې جوړي هیڅ هغه د بېمانا یو چې شی جوړ کړي. د فضا یا کابل فضا چالو ده کړي، دغه بلا منزلونه او لو ده کړي. دې خو نه دولت توجه وکړي، مې پرې دی ماستر پلان چې شی شی دا مغه نه زیات مې پرې دی. دا یا پیسې ورکي یا زور واکې دي. ایمون کورم هم دلته ده، مرم نه لرو، اغم نه لرو، چا باندې خرڅو هغه هم نه اخلي، په نرخ نه اخلي. خو دلته بلا منزل چې خوا کې جوړ شو هغه ارزش غورځيږي. واسم نه لرو چې مونږ مرصاده جیکو.
خلک بیا وای هغه لوړ پړې ودانۍ چې د قانون سره سمې جوړې شوې دي او په معیار برابر دي ډېرې ګټورې هم تمام شوې دي، لکه په کم ځای کې ډېرو خلکو ته کورونه برابرېدل، مارکیټونه جوړېدل او داسې نورې ګټې. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی معصوم خان داسې راته غږېدلی دی.
دا موږ ته معلومه خبره ده چې ډېرې فائدې لري. لومړی فائده خو دا ده چې د هېواد ترقي لپاره اساسي شرط چې دی مثلا بلا منزل دی، ځکه که چېرته معیاري حالت سره مثلا هغه حالت سره چې مثلا په سټنډرډ شکل سره جوړ شوی وي، نو دا د هېواد ډېر ترقي کوي. کم ساحه کې مثلا موږ کولی شو مثلا د کمې ځمکې څخه موږ کولی شو ډېرو تاقو استفاده وکړو، مثلا د خلکو دپاره د اوسېدلو زمینه برابرېږي. په مرکز کې څلور ویشت ساحه کې مثلا دا کولی شو مثلا یو لس پنځلس منزله کدا جي کې هر منزل یو کور دی، نو پنځلس منزله د کور مالک دپاره د هر کور نه کدا مثلا شل شل زره کرایه ترلاسه کړي، نو دا تقریبا دوه لکه روپۍ شلي. نو دا اساسي ګټه پکې دام ده، نو ځکه کمه ځمکه سه اقتصادي ګټه اقتصاد نظر د ډېره فائده لري.
د غیر قانوني لوړ پړو ودانیو ډېر نږدې والی هم ځینو خلکو ته مشکلات جوړ کړي دي، ځکه د یو پلاوی په کورونو باندې سوری کړی او له بله پلوه په هغه کور کې چې د لوړ پړي ودانۍ تر څنګ ډېرې نږدې دي اوسېدل هم مشکلات جوړوي. نو دا حالت بیا د کورونو په قیمت کې هم تاثیر لرلی شي. په دې اړه د کابل ښار یو تن د معاملاتو او لارښوونې دفتر مسؤول وایي چې اکثره خلک هغه کورونه خوښوي چې مخه یې خلاصه او لمر ولري. نوموړی زیاتوي
هغه منزلونه چې مخه خلاصه وي او لمر ولري، پارکینګ ولري، ساحه شنه وي، دغه کرایه او د پلور قیمت جګ وي، او هغه چې لمر ناخلي سوري ته وي او ساحه پراخه نه وي، تنګ وي، سره جوخت وي، دغه اتمن نرخ ټیټ وي، سره فرق کوي.
خلک وایي پاستوګن ځایونو کې د لوړ پړو ودانیو جوړول باید د ښاروالۍ د ماستر پلان سره سم جوړ شي تر څو په راتلونکي کې مشکل راولاړ نه شي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکی حزب الله وایي
کوم بل منزل جوړېږي باید ښاروالۍ په خپل پلان باندې جوړ شي. سره کوم ښاروالۍ پلان کړی څومره هغه اندازه ورته ټاکلې چې پنځه منزله، شپږ منزله، لس منزله، په پروسیجر باندې مخکلار سپم هغه پروسیجر جوړ کې سي دي. زلزله او د دانو راپتوم طاقت لري او د خود بساره کې جوړې د اتمن پاینده کې مشکل ورته پیدا کیږي. اما ای سپټیک ساوي دغه نظر ټول بعد سه پروګرام منجور سي سي نه خلق ته مشکل جوړ سي او نه هغه بل سان کې کوم بل منزل نه دي کورونه دي او غته اذیت وسي ډیر ساو کې اندز دي او د وس وس د زلزله د شان کې نه کوم پته نه دي په دوک سر ډیر رواني ګم دم دغه مشکل د سي دوی تور کړی تنظیم منزل دوی لاس منزل جوړ کړی هغه نو ته بنل لري اتمن نو هغه تي مشکل خلق ته جوړي د سان کورو ته د سان هغه سي مشکل جوړي یاد اده یا دا کړکې کوم مثال کړکې ورته لسیدي قد نه چک کې کېدل سي دوی ټټي هي اتمن نور تازيات تنور کورو او دا به پام کوي ولسي ته.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
زمانو عبدالله لغمان اوسیدین کایما بلن منزلونه دو حالات لري. خې دا د چې په کم ځای کې یو دو بسپو پینیو بسپ کې دو منزله درې منزله کول سي چې اعلان دي دکانونه کا دو منزل کې مثال هم ساته کا درې منزل کې خپل ځان تا کا بدی په دې د چې یو بل مسلمان ته zarar رسیږي چې هغه کوټیټ دا یو سړی کړکی ته ګوري مثال ته شناب ته ګوري هغه کالی تنه شي وراوله په کې وسیدل نه شي بده باش نه شي کول هغه ته پتنګ وي.
محمد افضل محمد رضوی د نګرهار اوسیدون کې ولا خدنو په دې خدای چې یو خدای زمون زراعتي زمکه له ساحل لګ نسی او بل لا چې هو ودانم ذاتي ګو زم کم نسی خلکم به زیات زیږي او زم کم نسی تجارت د پاره دولتي دفترونو د پاره خدای او مثلا کوي مارکیټ جوړي کی په لک ساحه کم زیاتو قانونو واغه ورک.
عبدالبشیر امرخیل ما د کابل اوسیدون کایم. غیر قانونی بلان منزلونه چیرته چک سوی دی خپل مشکلات ډیر مشکلات لري نو د دې خاطر چې یو خو سپټیک چاوي د دې فعال نه دی او بل په دې چې هر بلان منزل څموغ را خلک په کې جای باید پارکینګ ولري، پارک ولري ځان ته څنګه صاحب متاسفانه نه لري. بعض خلک دې واسطان نه لري، دغه ټیټ کورونه د سور لاندې نیولې دي او ډیر سوره پیراولې نور ډیر مشکلات ورته جوړ کړي دي.
قدرمنو دوستانو دا چې په یو شمیر سیمو کې لوړپوړي ودانۍ جوړېدل قانوني جواز لري کنه، ولې په ځینو سیمو کې په سټنډرډ برابرې لوړپوړي ودانۍ نه جوړېږي او دا کابل ښاروالۍ کوم پلانونه په نظر کې لري تر څو په سټنډرډ برابرې ودانۍ جوړې شي، دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل ښاروالۍ له یو مسؤل امان الله ابراهیمی سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راړوم.
ابراهیمی صاحب په ځینو استوګن ځایونو کې بلند منزلونه جوړېږي، هغه ډېر جګ وي او خلکو ته ستونزې جوړې کړې وي. د خلکو کورونو ته او ځینې کورونه چې ټیټ دي هغه مشکلات یې جوړ کړي وي. آیا دغسې بلند منزلونه قانوني جواز لري که نه؟
لکه څرنګه چې موږ تاسو ونیسو په دې وطن کې په هره برخه کې موږ تاسو مشکلات لرو، د جواز په برخه کې هم دغسې مشکلات لرو. اکثره دا خلک چې دي فرضاً زورواکي دي یا قدرتمند خلک دي چې فرضاً هغه د قانون څخه سرغړونه کوي او دوی په خپل سر باندې ودانۍ آبادوي چې فرضاً که چېرې دوی ته څلور منزله ساختمان اجازه ورکړ شوې، ولې متاسفانه دوی په ساحه کې لس منزله څوارلس منزله پورې حتی دوی ساختمانونه آباد کړي.
یعنې د شاروالۍ خونه دغسې جواز نه ده ورکړ شوی؟
نه نه، بالکل شاروالۍ طرف څخه هېڅ داسې جواز نه ورکول کېږي. شاروالۍ د ماسټر پلان او اوس یو نوی په نامه د کابل اربن ډیزاین فریم ورک یا هم د کابل د ښاروالۍ د ډیزاین یو چارچوب موږ لرو، دغه مطابق موږ جواز ورکوو.
او کله چې دغه بلند منزلونه تاسو جواز ورکوئ چې دا درې منزله څلور منزله جوړ شي او بالاخره داسې لس منزله جوړېږي، بیا دا کنټرولېږي نه؟
خلک ورځي د شاروالۍ طرف څخه، ولې متاسفانه چې ما تاسو مخکې اشاره وکړله چې دلته زورواکي دي، قدرتمند دي. د شاروالۍ کوم مامور یا کوم انجینر د نازل سي چې کله هغه ساحت ساحې ته ورځي، متاسفانه هغه سره همکاري نه کېږي او د بعضې مشکلاتو په وجه باندې ستاسو بهتره معلوم نه سي کولی چې فرض موږ هغه کنټرول کړو. نو په دې اساس باندې بعض اوقات کېدای شي کوم جواز چې دی اخیستی وي دغه څخه اکثره خلک سرغړونه کوي، فرض کوم فیصدي چېرته مقرره سوې ویل هغه څخه دې سرغړونه کوي او حتی په منازلو کې دې سرغړونه کوي او کوم جواز چې ورکړ سوی هغه نه زیات دی ساختمانونه جوړوي.
اول په سټنډرډ باندې دا نه جوړېږي، دا بلند منزلونه
سټنډرډ د شاروالۍ د چې کله یو پروژه راځي هغه کاملا ویزه کېږي، مکمل ویزه کېږي. اما د غیر موجود سي فرض که دې چېرته د څلور منزله جواز ورکړ سوی، ولې په ساحه کې متاسفانه د خاوره ټیسټونه دې سم نه وي اخیستل سوي او یا هم فرض سټنډرډونه مهندس یا په نظر کې نه سي ورته یا انجینر چې دا، ولې دا چې په ساحه کې بیا په تطبیق کې مشکل ده، دا ځانته خبر ده.
تطبیق کې څوک نشته شاروالۍ ته خوانی چې ورشي او دغه موضوعات تطبیق کړي؟
د شاروالۍ څخه خلک ورځي، خو ما تاسو مخکې اشاره وکړه چې همکاري له شاروالۍ سره نه کېږي. په دې زمن کې یو څه ستونزې به شاروالۍ لري، ولې خپل خلک هم ستونزې لري چې خلک دومره همکاري نه کوي له شاروالۍ سره. دې سره همکاري وکړي او کله چې زورواکي تاسو ها یو شاروالۍ کارمند هاته بيخي خپل هغه مساحې ته نه پرېږدي چې ورسي کنه، نو بیا پیغه اساس باندې شاروالۍ دا توان نه لري چې فزندې ترالیف نه تریا پورې ټول جریان د کار سره دا کنټرول کړي.
د کابل شاروالۍ پلان لري چې کڅوغ زورواکي کڅوغ غازبین مې کڅوغ هر څوک وي او داس بلن منځم د غیر قانوني جی کی دوی ته اجازه ورنه کړي، داس کوم پلان نشته، کومې طرحې شته کنه؟ نشته،
بلې هغه مو بالکل بس د جواز په د کوم پروسس ته په دې باندې کار کوو، غواړو چې سی ډیجیټلایز کو اسانتیا پکې راولو او ان شاء الله موږ امیدوار یو چې د شاروالۍ کوم د نوې ادارې چې غل کوشش وکړي چې د مشکلات لري او هدا پوری حل کړي او دا کوم مشکلات چې موږ وسلرو د دې غسخه موږ مخنیوي وکړو او د کوم د کابل د ښار لپاره کوم نوې چارچوب جوړ شوی دی غو مطابق باندې په ټولو ساحاتو کې موږ خپل دغه جوازونه چې کله چاته ورکوو هغه په عملی توګه باندې هلته کوو، عملی کوو. حکم جواز ورکړ شوی وي دغه مطابق ساختمانونه جوړ شي تر څو پورې خلک له مختلفو مشکلاتو څخه وساتو.
یعنی اوس چې خلک دغه مشکلات سره مخ دي، دوته به د حل لاره سوي
تبه نو سه یو چا سي جوړ کړی دا فرض ساختمان څو لس منزله جوړ کړی دا کنه، نو شروالي بزنس کې ولا چې فرض نه ساختمان لمنځه یوسي، نو دغه لپاره بیا موږ ځان د ستراتیجی نه مختلف لارې ورته پیدا کوو چې دا ډیر کار غواړي بده باید کار وسی او شرولی دا شنټول په نظر کې نیولې دي. نو د دې په اړه کې یعنی د یو وړاندوینه موږ اوس فلحال نه سترته کولای، ولی د موږ د شرولی ټیم په دې باندې کار کوي.
خلکو نه مخته نه چې خلک په دې برخه کې څه وکړي شرولی کابل سره.
تر ټولو مهمه دا خبر ده چې تر څو پر خلک خپل قانون په ځان باندې تطبیق نه کې ډیر سخت ده، نو د موږ خواستم هم دغه ده چې خلک باید کومک وکړي تر څو پر خلک همکاري له شرولی سره ونه لري. شرولی د توان نه لري چې په خپل کارونه په دسته توګه باندې مخکې بوزي.
ډیره مننه کوم.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.